د مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویزه بوریوال کاکړ درته په دې وروستۍ خبري غړې کې هر کلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وري، خو تر هر څه وړاندې به د سات خبرونه له فرخند اسد څخه وو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی. نن د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیه په ټوله صوبه کې د 400 په عدالتونو د پرونی حملې خلاف هړتال او ماتم اعلان کړی دی. نن غرمه د مومندو په دویزو کې او ځای مشر او د امن کمیټې په خوانی غړي ملک بهادر په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. او ترکی وایي تیر ورځې په استنبول کې په مختلفو چاپو کې د اسلامي دولت ګڼ مشکوک او وسلوال نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادی د 400 تنګي تحصیل په کچرو د پرونی ځانمرګي برید خلاف نن د چهارشنبه په ورځ د کاربندیز او درو ورځو ماتم اعلان کړی دی. او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې وکیلانو او ججانو ته تحفظ ورکړل شي. بلخوا د صوبې د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر مشتاق غنی وایي د صوبې امنیتي ادارې د هر قسمه ترهګرو پیښو د ناکامولو لپاره خپل پوره کار کوي.
میں پولیس کو شاباش دوں گا کہ ہماری پولیس
زبا دا خیبر پختونخوا پولیس تا شاباشی ورکوم. زمون دا پولیس زوانان دغه ترهګر عدالتونو ته پرین خودل او بهر یې ور سره خو په ډاډ مقابله وکړه او دغه درې وانه هم بهر وجل او د یو ماشوم په شمول وو پکې شهادتونه شوې دي.
سات اس میں شهادتیں ہوئی ہیں.
تیر ورځ د تنګي 400 په عدالتونو ترسره شوې ډلهیز ځانمرګي حمله کې د یو وکیل په شمول اوه کسان وژل شوې دي او د شلو نور زیات ژوبل شوې دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دغه حمله ذمہواري منلې ده. نن غرمه د مومندو په دمی کور د ویزو کې او ځایي مشر او د امن کمیټې په خوانی غړي ملک بهادر په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د پولیټیکل انتظامی په وینا چې ملک بهادر له کوره بهر پټو ته پیاده روان و چې په ځمکه کې خښ کړل شوي بارود پرې وچاودل او هغه پکې وژل شو. د ملک بهادر د وسلوالو ضد او د حکومت مرستیال امن کمیټې په خوانی غړي هم وو. هغه د دمی کور د ویزو تحصیل پنډیاله اوسیدونکی وو. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې پرون د نهې په ورځ امنیتي ځواکونو پاکستان ته په غیر قانوني لارو باندې داخل شوي 250 افغان وګړي د تورخم په دروازه افغان چارواکو ته حواله کړي دي او دغه کسان یې افغان پولیسان نږدې د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو برخو کې نیولي وو چې سفري اسناد ورسره نه وو. او د دې سره سره یې د واده د جنج نه یوې ناوې او د هغې د کورنۍ ځینو غړو ته هم افغانستان ته د تلو اجازت ورکړې او د دوو مړو جنازې هم پرېښودې دي. بلخوا د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې نن په شپږمه ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او دغلته ټول سرکاري دفترونه او کاروباري مرکزونه هم بند پراته دي. د پولي دواړو غاړو ته په سلګونه ولسی وګړي او د مالونو ډک په سلګونه ګاډي هم ایسار پاتې دي. چارواکي وایي چې افغان پولیسان نږدې د خیبر ایجنسۍ په شلمان کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم پیل کړي دي، خو وسلوالو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو او د راستنیدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان مهاجرو نیونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف ګڼلې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن د مشال راډیو افغان څنګه ته وویل که څه هم ځینې نیول شوي افغان کډوال بیرته راخوشي شوي، خو پاکستان د افغان مهاجرو په برخه کې په خپلو کړو ژمنو سم عمل نه دی کړی.
د پاکستان دولت او یونیسیار ترمنځ یو درې اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شوی. کچیرې دغه افغانان نیول کیږي، زورول کیږي، په زور ایستل کیږي، دا د همدغو دوه اړخیزو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو څخه سرغړونه ده.
په کابل کې د پاکستان سفارت بیا وایي دا د دوی حق دی چې غیر قانوني کډوال او یا هم هغه کسان چې له ترهګرو د ملاتړو ګمان پرې کیږي ونیسي. د ننګرهار امنیتي چارواکي داوه کوي چې په تیر یو شواروس کې په چین او هسکمینې ولسوالیو کې د یو قماندان په ګډون 13 تنه داعش وسلوال وجلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیانی د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل چې په بریدونو کې ملکی وګړو ته سمر جوبلا نه دا اوړېدلې. داعش وسلوالو لا په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ترکی وای په استنبول کې په مختلفو چاپو کې د اسلامي دولت ګڼ مشکوکه او سوال نیولې دي. ترکی میډیا د چارواکو لخوا لیکي پولیسو تیر ورځ سناسه یو سلویخت چاپې وهلې دي چې پکې ځینې نور مواد هم نیولې چې د دغې ډلې سره تړاو لري. د دغو نیول شوو کسانو د پیژنګلو په اړه څه تفصیل نه دی ورکړل شوی. په تیرو دوو کلونو کې په ترکی کې د نامنیو د شپږو پیښو تور په اسلامي دولت ډلې اچول شوی دی. په دغو پیښو کې زیاتره ولسی کسان په نښه شوي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مشر ویلي په یوکرین کې لا هم د تیر اونۍ د اوربند خلاف ورزي روانه ده. د دغه ادارې سیکرټري جنرال لامبرتوز په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل ته په خپله وینا کې پرون ویلي هیڅ داسې څه نه تر سترګو کیږي چې د تیر اونۍ د لوزنامې له مخې دواړو ښکېلو خواوو د دې جګړې له لومړۍ کرښې درنې وسلې لرې کړې وي. په یوکرین کې روس پلوه بیلتون پالي او حکومتي عسکر په جګړو بوخت دي. د یوکرین د کړکیچ د ختمولو په هدف د تیر اونۍ اوربند د 2015 کال د مینسک تړون تر مخه د ټولو وروستۍ هڅه ده. او بل خبر دا چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په ټوله نړۍ کې د هغو سیاستوالو لخوا چې د خپل سیاست د مضبوطولو لپاره د نسلي او مذهبي اقلیتونو پر ضد زهرجن او غیر انساني بیانبازي کوي له وجې بشري حقونو ته خطر رسیدلی دی. د امنیسټي انټرنیشنل لخوا په هغه کلنی راپور کې چې په نړیواله کچه د بشري حقونو څه حالت دی د سرخط لاندې خپور شوی. د دغه سازمان سیکرټري جنرال سلیل شیټی وای چې په نړیوالو چارو کې نامعلومه ویره خورول یو خطرناک عنصر جوړ شوی دی. دا خبرونه اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال د رفت انجم ناورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.04 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅېږي. یو ریال په 23.50 روپۍ او په 23.55 روپۍ. یو درهم په 1.03 روپۍ او په 1.05 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03.80 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 2.25 روپۍ او په 1.42 روپۍ. یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلور غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم یخ او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 10.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 6 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات 10.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 2 وي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد او رفعت انجم وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیې د چارسدې د تنګي پر کچیرو د وسلوال برید پر ضد نن په ټولو صوبه کې کار بندیز کړی.
دا ملک لا دا ابتداري طبقه دا مسله حل کول غواړي، نو اول د خپل ځان خپل کور سنبال کی، بیا د نورو معاملاتو کې حصہ اخلي.
په تیرو دوو اونیو کې په پاکستان کې په وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې تر سل زیات کسان پکې وژل شوی دي. د شمالي وزیرستان د شیرا تلی بوبالی قبایل وای په سیمه کې موجودو پوځیانو د دوی د څښلو د اوبو ټیوبل ورڅخه نیولی دي او دوی اوبه نه لري. پر ټولنیزو رسنیو نظر لرونکي وایي د دې وسیلو کاروونکي پښتانه اوس تر پخوا یو بل ته ډیر نږدې شوي دي.
که زه ویم چې فیسبوک پښتو را ژوندی کړه او د لیک او لوست سره سره یې په غږ کې هم خلکو ته ورسوله، نو دا خبره به غلطه نه وي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو ده. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیې د چارسدې په تنګي کچیرو کې د وسلوالو برید پر ضد نن په ټولو صوبه کې کاربندیز کړی او د درو ورځو د ویر اعلان یې کړی دی. تېر ورځ په تنګي کچیرو کې درو ځانمرګو بریدګرو اووه ولسي وګړي ووژل او تر شلو زیات یې ټپیان کړل. نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا شورو پورز د صوبې د نورو برخو په شان پیښور هایکورټ او ضلعي عدالتونو کې وکیلانو د چارسدې تنګي تحصیل په کچرو د ځانمرګي بریدونو په سخت ټکو کې غندنه وکړه او د احتجاج په توګه عدالتي کارروایانه بایکاټ وکړو. پیښور هایکورټ کې وکیلانو په لاسو تورې پټې تړلې وې او د هیڅ قسم عدالتي کارروي یا مقدمو اورېدو نه یې ډډه کوله. دا پیښور هایکورټ یو سینیئر وکیل سعدالله مروت په کې دا پولیس ته مړانې ستاینه وکړه خو په حکومت یې غږ وکړو باید چې د ترهګرۍ په ضد سنجیده ګامونه پورته کړي او وکیلانو او قاضیانو ته مکمل تحفظ ورکړي.
دا خلک چې کوم دي اوس آسان ټارګټ ګوري. آسان ټارګټ دوته ملاویږي لا د ججانو په شکل کې لا د وکیلانو په شکل کې. په دا چې الته څه خاص انتظامات نه وي نو که دا ملک لا دا دا ری طبقه چې کومه دی دا مسله حل کول غواړي نو اول د خپل ځان خپل کور سنبال کی بیا د نورو معاملاتو کې حصہ اخلي.
دغه شان د پیښور های کورټ یو بل سینیئر وکیل فرت الله ایډوکیټ وویل چې دا مذهب په نوم ترخګر تنظیمونه نوې نسل به لار کوي او په کار دا چې دینی مدرسې او عالمان د دې په ضد کام ته پوها ورکړي.
چې هر یو طبقه چې کوم علم لري او د انسان د حقوق ته پرواز کوي کنه نو هغه به د داسې طبقاتو د دهشتګردو د دغې په نشانه باندې وي. د هغې وجه دا ده چې لکه اوس میډیا والا کسان شول یا وکیلان شول یا تعلیمي ادارې شوې یا دغه شانتې پولیس والا شول هغې کې دغه ده چې خلکو په زړه کې یو خوف او حراس پیدا شي چې یاره چې دی نه پرېږدي نو موږ به لا څنګه پرېږدو.
خو بیا د وکیلانو د دغه بایکاټ په وجه عام ولس او په خصوصي توګه د خپلو مقدمو په لړ کې د لری لری نه راغلي خلک د ستونزو سره مخ وو. د خیبر پښتونخوا د دیر ضلع نه راغلی یو کس مشال ریډیو ته د دغه بایکاټ او د ترهګرې په حق لا صدارنګ وویل.
زمانو امیر محمد د دیر کوستان د کلکوټ باشنده یم. نو د دې د بایکاټ په وجه باندې خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی کنه څول چې غریبانو د کم کم زینونو راشي تاریخ لدل تکي او دلته کار نه کیږي نو بیا خو انصاف نه ملاويږي نو بیا خو سټن ځای کول دي نو حکومت لدا پکار دي کم کسانې نیولې دي هغه ولدي قانوني سزا ورکړي چې بل تبرت والی څوک دا حرکت نه کوي.
دا یادونه ده چې په 400 کې دا تحصیل تنګي په کچرو د ځانمرګي برید نه وړاندې دا پیښور په یاتاباد کې د قاضیانو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی وو چې د دغه ګاډي ډرایور پکې مړ او سلور قاضیان ټپیان شوي وو. دا دغه برید په ضد هم د خیبر پښتونخوا وکیلانو د یوې ورځې لپاره د کار بندیز اعلان کړی وو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
په پاکستان کې په تیرو دوو اونیو کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي چې پکې تر سل زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپي شوي دي. دا چې په بریدونو کې زیاتوالی ولې راغلی عبدالحی کاکړ په دې اړه له کارپوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د تیرو دوو اونیو په بریدونو کې تر ټولو لویه حمله په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر پر مزار شوې وه چې په کې تر اتیا زیات کسان وژل شوي وو. د دې ترڅنګ په دې موده کې په کوټه، لاهور، باجوړ، مومندو، کورما او ځینو نورو سیمو کې هم په پرله پسې وسلوال بریدونه شوي وو. که څه هم تیر کال په کوټه کې پر وکیلانو او باچا خان پوهنتون لوی حملې شوې وې خو ورسره ځای پر ځای واړه واړه بریدونه هم کېدل. خو البته د هغو حملو په منځ کې به یو څه وخت وو خو اوسني بریدونه په ډېر تیزی سره کېږي. د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی بریګیډیر سعد احمد خان یې لامل د پاکستان او افغانستان خرابې اړیکې یادوي.
کم پیمانے باندې پرله پسې دا حمله وشوې نو دا نه وي دغه دا یو نوی زما خیال د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو نوی چې کم رخصي وار دا یو نوی سطح تراله حل پکار دی چې دا وشو نو پاکستان او افغانستان په دواړو یو لوی میدان کې جوړ شي.
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد ضرب عضب عملیات کړي چې وروسته د کامیابی دعوه هم کړې وه او د دې ترڅنګ د دې هیواد پارلمان د ترګری پر ضد ملي تګلارې هم جوړ کړې و. خو سنوي بریدونو د دواړو ګامونو اغیزمنتیا تر پښتني لاندې راوستي ده. د دفاعي چارو پو ریټایرډ لیفټنټ جنرال تلت مسعود وای د دې اقداماتو لوجه حکومت بیغمه سوی وو او پامې بل لور ته اړولې وو.
پاکستان کی ذرا توجہ بھی
پاکستان دا فکر کولی چې حالات اوس دې ځای ته را رسیدلې دي چې نور د فکر کولو ضرورت نشته، نو ځکه د هیواد توجه بل لور ته سوه. خو د دې سربیره ترهګرو تنظیمونو لکه تحریک طالبان پاکستان او ملګرو یې د افغانستان له حالاتو په ګټه اخیستو سره له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه وکړل.
د اوسنیو بریدونو ذمواري داعش او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار وسلوالې ډلې اخیستې ده او پاکستان تور لګوي چې دغه ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو افغان حکومت دا تورونه ردوي. د داعش پر ضد په افغانستان کې سخت عملیات روان دي چې پکې د چارواکو او خپلواکو څېړونکو په وینا داعش ته زیات زیان اوښتی دی. د کابل لپاره د اسلام آباد پخوانی سفیر رستم شاه مومند هم دې ته په پام سره وای چې په افغانستان کې ترماتې خړلو وروسته داعش وسلوالو پاکستان ته مخه کړې ده.
داعش په افغانستان کې نور د همدرد او مرګري نور نه ملایوي. په افغانستان کې دوی ظلمونه هم ډېر کړو، خلک هم پکې شاه شو. دلته پاکستان یو هېواد دی، ابادي ردن د هغې دا خیال لګي نو کېدی شي دلته به موږ خپل
د وسوالو ډلو تازه کاروانی د دې سبب سوي چې کابل او اسلام آباد د یو بل پر ضد د تورونو لړۍ تیزه کړې ده. اسلام آباد وایي افغان حکومت ته د شپږ اویا وسلوالو فهرست ورکړی چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې په بریدونو کې شکیل دي، او کابل بیا وایي پاکستان ته د حقانی شبکې او افغان طالبانو په ګډون د پنځه اتیا وسلوالو فهرست ورکړی چې په افغانستان کې وسلوالو بریدونو کې لاس لري، او دارنګه په پاکستان کې د وسلوالو داسې دود دیش مرکزونه په ګوته کړي چې په افغانستان کې د ترګرۍ لپاره استعمال شي.
عبدالحی کاکړو د شمالي وزیرستان د شیرا تلی بوبالی قبایل وایي چې هلته د دوی د څلو اوبو لپاره یو ټیبل وو، خو هغه اوس هلته موجود پوځیان ورڅخه نیولې دي. دوی وایي دوی د څلو او نور استعمال لپاره اوبه نه لري، په کار ده چې پوځي ور پرېږدي. سیلاب مسعود پر رپورٹ لري.
په دغه باریک شه دوا بوبالی قبایلون په دغه رنگ راګیږي.
صاحب میں نمادو بلا آیا ہوں دیر جڑی نا تو بل ہوتا تو بل نہ مزے بت چلے اتبر سیر نہ بند کری گی بولے وہ سنگا سارا بھی پدا بنے کم جڑ جائے وہ دکھ کم تھا جکیما دادا بیائی ویس مش دار یہی میرا بانی دا وسی سے مشتا دا بم الاؤ سی چلے بس جنام تین تین کلو میٹر مزال کو پاپسی آ نہ شیرا سوال کایوم بو بلا نہ مزا نہ دے وسلے بستا نہ دے عبد الصے بستا نہ دل منزستا پاوز یہ بے نہ بتلے سنگا سارے وہ کم
مشال ریڈیو چھدی شیرا تلے بوبلی کا بایانو پدگی مشکل دی سیمے نا دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر خبر کان آغوی وویل چھ دا کا بایون دے بغمہ شی دے چھلے دے اوبو سارا دے نورو مسلو حلکا والو دے پارا با زپ خپلا دویتا زانو را سوام بلی کا بجانو دا ہم ویلی دی چھ دے پوجانو طالبانو پمنش دے جنگ پوجا دو ڈیر زور دلی کڑے دلی دی دے نورو بن صافوز غم نہ لاری پوزند دویتا د چوبل او بس هم دستی ور پریش دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ډیره اسماعیل خان.
په پاکستان کې د پاناما اسنادو په اړه د ستري محکمې کې مقدمه روانه ده. تر اوسه 15 اوریدنه سوي دي، خو لا هم حتمی پریکړه نه ده سوي. بل پلو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې حکومت او اپوزیشن باید د ملک نور مسلو ته هم پام وکړي. رفعت انجم نور حالا کوي.
د 2014 اپریل میاشت کې په پاناما اسنادو کې د پاکستان د سیاست د میدان لوی لوی نمونه راتلو وروسته پاکستان کې د سیاستوالو د احتساب خبرې شروع شوې. په دغه اسنادو کې د پاکستان د وزیر اعظم او د بچو په نوم د آف شور کمپنو له وجې د وزیر اعظم د احتساب لپاره اپوزیشن ګوندونو، تحریک انصاف او عوامي مسلم لیگ ګوند په سپریم کورټ کې آئینی درخواستونه جمع کړل او تر دې دمه یې 15 اورېدنې شوې دي. په ملک کې د سیاستدانانو احتساب او د پاناما کې څومره ضروري او مهمه مسله ده، په دې اړه کارپوهان وایي چې دا هم یو مهمه مسله ده. خودی سره سره د ملک په امنیت او په نورو مسلو هم پسندیدګۍ سره کار کول دي. د قانوني چارو کارپوه قاضي انور په دې اړه وایي چې پاناما اسنادو کې تر یوې هفتې نه زیات د اورېدنې کیس نه ښکارېدو.
پنځه جزان دي کې چې ناستې نه هغه د خلکو کیسونه غونډه کړي. د هر یو جج دي کې ناست سینیو جج د هغه پنځه بینچ هم سپریم کورټ کې دا پنځه بینچونو کا کار به کولې نو د خلکو کیسونه به فیصله کېده. په ملک کې چې دی د سیاستدان کیس چې واچي د عوامو د هغه چې دی داخله بنده شي.
د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي چې دا وخت ملک د ترهګرۍ او د ډېرو مسلو سره مخ دی، خو وفاق او صوبائی حکومتونه پر یو بل تورون لګولو کې مصروف دي.
پولیس کیپیسټی بلډینګ دی، بل کریمینل انویسټیګیشن سسټم دی، چې هغه هغه کې بهتري راوستل دي، او بل اینټی ټیررسټ کوډ چې کوم دی هغه فعال کول دي او پروټیکشن ورکول دي. د دې نه علاوه فاټک کې چې کوم ریفارم کا فیصله وکړي، او د دې نه علاوه جوائنټ انټیلیجنس ډایریکټوریټ نیکټه چې جوړې دي هغه نه دي جوړ شوی، او بیا خصوصا تور خارجه پالیسۍ کې
یو بل د سیاسي چارو کابو پروفیسر ډاکټر غلام مصطفی وای دا وخت د پانا مجلسینه راوتل پکار دي او د روانو حالاتو تر مخه ټول ګوندونو لا په کامي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان کار کول پکار دي.
پکار دادی چې دې کې اوس دا ټول سیاسي جماعتونه یو ځای شي او دیو د نېشنل اکشن پلان لاندې کوشش وکړي یاره چې دا ټیررزم په خلاف خلک دې ارګنایز کړي، دا پبلک اوپینیم جوړ کړي، او بیا دې خپل ایکټیویټیز هم شروع کړي پارٹی لیول والے چې دا ټیررزم کنټرول کولی شي.
د سپریم کورټ مشر جج یا چیف جسټس انور ظهیر جمالی د نوکرۍ موده ختمې دوله وجي دا کیس د 2014 دسمبر میاشت کې وزنډول شو او د روان کال په جنوري کې دا کیس یو ځل بیا د سره شروع شو. عدالت دا فیصله کړې وه چې د پاناما اسنادو کیس اورېدنه به اوس په امروزه بنیادونو کېږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پرون د پاکستان افغانستان ترڅنګ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دې اړه د پښتو سره په تړلې ورځ په اسلام آباد کې ولمانځل شوه. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران دی غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې پر مناسبت را جوړې دستورې ته د پوا فاونډیشن مشر ایاز مندوخیل د پښتو په لیکدود بحث وکړ او ویل چې اوس هم پښتانه باید کینی او د پښتو په لیکدود کې راپېښې ستونزې په شریکه سره هواري کړي. په دې دستوره کې د خوشحال خان خټک 323 تلین ورسره ارواښاد ډاکټر خالق زیار ته پیرزونې وړاندې کړې شوې. د ډاکټر خالق زیار مشر ورور او د ملکنډ درګې سره تعلق لرونکي قانون پوه رازق جان په خپله وینا کې ویل چې دا رنګ دستورې به نه یوازې د پښتنو اتلان ژوندي ساتي، بلکې د ډاکټر زیار سره سره د ټولو پښتنو پیاوړي مشرانو فکر او زیار پختون لستر سی
دا هغه دا کردار دی اتیا کی سره خلق ته چې ورساو زتا وام چې دا هغه کلتوري ادبی ملګرو غوندو میډیا او دی پروګرامونو ورساو کم چې نن هم کیږي او ځکه خدا وی چې لقام اتلان نمری نو اغي لقام اتلان یو ضرورت وی او هغه دا وی چې هغه دی یاد کړی شي دا غي نظریات ته خلکو ته مخه تراوړي شي دا غي افکار ته خلکو ته وخولي شي چې څوک کله خبره دی هغه ته خبر کړی شي.
وتلی سیاستوال او د امین شتلګون مخکغه غړی افراسیاب خټک ویل چې پښتنو تل مزاحمت کړي چې لوی بیلګی د خوشحال خان خټک مزاحمتي شاعری ده. نو ځکه خو هغه د یو لیکوال ترڅنګ د خپل حق اخیستو او خپل ولس درا بیدارولو هڅې د لیک او عمل د لارې کړي وي.
پښتنو کې ډېر لوی ریزیلینس یعنی د مقابله کولو صلاحیت، ژوندۍ پاتې کېدو صلاحیت. خو خوشحال خان ویلو چې که اسمان دې د زبري په خپل کې ورکړه، د زبري په خپل کې ما به لاهې مات دې دا دا همته دا درشه مونږ راکړو.
د دستوري وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې میشت شاعر او لیکوال سردار یوسفزی ویل چې دا رنګ دستوري په ټولنه کې د انتها خوخې پر ضد یو بیانیه جوړی، ځکه چې په تیرو وختونو کې چرته هم پښتانه تللي نو له ځان سره یې سیتار، رباب او منګې وړلې دي.
د مور نه مې زده کړې په جولې کې دغه ژبه، د مور په شان به پالم په هر ځای کې دغه ژبه. چې کله اسلام آباد ښار جوړ شو دلته کې پښتون شاعر ادیب راغې نو دلته کې ادبي ثقافتي هلې ځلې هم شروع کړې. روان وخت د تیرو سو لسیزونه چې د پښتون په خوره باندې د بارودو د ګولو یو سلسله روانه ده. نو په دغه حالاتو کې د دغه قسم دستورو ډیر زیات ضرورت دی، او دغه قسم دستوري ادبي ثقافتي دستوري چې کوم دی نو په معاشره کې یو توله برابر ساتي، د انتها پسند سوچ چې کوم تولی هغه برابر ساتي.
په دستوري کې د قراردادونو د لارې دا غوښتنې وشوې چې پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي او پنجابي دي قومي ژبې وګرځولې شي، او تر لسم ټولګي د زده کړې په مورنۍ ژبه کې لازمی کړې شي. د دستوري په پای کې وتلي هنرمند هارون باچا او ځوان سندرغاړي رحیم داد، د خوشحال بابا، ډاکټر خالق زیار او نورو شاعرانو کلامونه زمزمه کړل.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، دا چې په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړې توګه په فیسبوک کې پښتو څومره وده کړې ده، په دې اړه مې یو رپورت برابر کړی دی چې لنډ د مې ورسته به وو. پر ټولنیزو رسنیو نظر لرونکي وای د دې وسیلو کارونکي پښتانه اوس تر پخوا یو بل ته نږدې سوي، د خپل وطن، سیمې او نړۍ پر حالاتو بحثونه او تبصرې کوي. اوس پښتانه دا ده چې فیسبوک په ځانګړې توګه پښتو ژبه تر کومه حده پراخه کړې او وده یې ورکړې ده. په متحده عرب اماراتو کې میشت نزار یوسفزی وای فیسبوک پښتو ته د ودې تر څنګ د پښتو شاعران او لیکوالان هم په خلکو وپیژندل.
چې زمون په خوا ځینې ملګرو چې هغوی بالکل د ګمنامۍ ژوند کوو، لکه ممتاز ورکزی دا ښه غزل او دا ښه شاعري ډېر د پخوانه کوي، خو چې کله هغه ما دې ته مجبور کړ چې فیسبوک ته مې راوستي ده، اوس په فیسبوک کې هغه په زرګاو مینهوال لري، اوس د هغه چې څنګه غزل ولیکي هغه په زرګونو خلکو ته په یو ساعت کې غزل ورسي. دا کتابونه، دا شاعري ده، به موږ ته ډېرو پلیر په کلونو پس را ورسي ده. اوس چې څنګه یو شاعر خپل غزل لیکي نو هغه لیکو تازه په تازه، اوس اوس میرا دیوری کو اسے دیرانا واخ لئی کہ اس پختانہ پخپل جبا شرمی کی نا ویار پی کبھی او دا پدی دی سوشل میڈیا دینا دوی برکت بل سکے دیشی.
په پېښور کې میشتا د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې سنا اجاز وای دا لتیرو اتو کالو راځي فیسبوک کاروي او د نور څه ترڅنګ پښتو هم پکې زده کړي.
زیاتره چې کبه ما کمپوست کول نو هغه به په انګریزي کې وو، بیا چې کوم پاتې نور به وو نو هغه به په اردو کې وو. ما له اصل کې پښتو لیکل راتلل هم نه. هغه خلک چې کوم خلکو له لکه زما پښتو لیکل نه ورتلل او د املا نه نه بلد وو، نو ډېر داسې ځوانان دي تکړه او ډېر داسې خلک دي تکړه چې هغوی سافټویر یا اپلیکیشن یې جوړې کړې او په فیسبوک او په دې باندې ورکړې، او اوس مونږ د دې جوګه شو چې مونږ
د ټولنیزو چارو کارپو فائق خان یوسفزی وای فیسبوک پښتانه دې ته وهڅول چې په خپل مورنۍ ژبه پښتو کې لیک او لوست زده کړي.
زه داسې خلک پیژنم چې زه به نوم والم فاروق خان چې په جرمني کې پی ایچ ډی کوله، د ټول سبق په انګلیسي میډیم کې ویلو، د په جرمني کې د فیسبوک د لارې پښتو زده کړه، او که زه ویم چې فیسبوک پښتو را ژوندی کړه او د لیک او لوست سره سره په غږ کې هم خلکو ته ورسوله، نو دا خبره به غلطه نه.
خو د میرمنو د حقونو لپاره بل مبارزه کوونکې او خبریاله لایبه یوسفزی وای پښتانه او پښتو به هلته لا نور او سم پرمختګ وکړي چې په ټولنیزو رسنیو کې پښتنو میرمنو ته نه یوازې د فعالیت اجازه ورکړل سي، بلکې د هغوی احترام هم وسي.
پښتانه چې کمپلاران دي، رونه دي، خاوندان دي، په کاري چې دي خپل میرمنو ته، خپل لونو ته، پیغل خویندو ته د دې خبرې اجازه ورکړي چې دي په خطو باندې دا سوشل میډیا دا پلیټ فارم چې کوم دي استعمال کړي، مخکې لاړ شي، د خپل پرمختګ خبرو کې، د خپل مسلو باندې غږ پورته کړي، د خپل هیواد او د خپل سماج په مسلو کې او د هغه په حل کولو کې برابر حصہ واخلي. ځکه چې هغه هیوادونه چې کومه ترقی کړې ده، د هغې د ترقی اولنې وجه، اولنې دلیل دا دی چې د انسان برابر حیثیت ورکړې شي، د غیر زناور غونتی په یو کور کې بندیوان نه ده ساتلې.
که څه هم دا نه ده معلومه چې په فیسبوک کې به د پښتنو شمیر څو وي، خو یو اندازه لدی لګول کېدای سي چې په تیرو 15 کلو کې د مشال رادیو د فیسبوک پاڼې د مینوالو شمیر اوس څه کم 14 لکه ته رسیدلی دی.
دا مشال ریڈیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتمی نٹا دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا اتمی نٹا دا پاسا سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین د مازګر 15:30 بجې سوی. له فرخند اسد څخه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادیه په ټوله صوبه کې د 400 په عدالتونو د پرونی حملې خلاف هړتال او ماتم اعلان کړی دی. تیر ورځ د تنګی تحصیل په عدالتونو ترسره شوی ډله ییز ځانمرګي حمله کې د یو وکیل په شمول و کسان وژل شوي او د شلو نور زیات ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دغه حملې ذمہواري منلی. نن غرمه د مومندو په دویزو کې یو ځایي مشر او د امن کمیټې یو پخوانی غړی ملک بادر د خاکړل شوو بارودو په چاودن کې وجل شوې دي. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې پرون د نهې پورز امنیتي ځواکونو پاکستان ته بغیر قانوني لارو باندې داخل شوي 250 افغان وګړي چې سفري اسناد یې نه لرل د تورخم په دروازه افغان چارواکو ته حواله کړي دي. بلخوا د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې نن په شپږمه ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د ننګرهار امنیتي چارواکي دعوه کوي چې په تېر شواروس کې په چین او حسکمین ولسوالیو کې د یو کماندان په ګډون دیرش او داعش وسوال وجل شوي او 15 ټپیان شوي دي. بلخوا داعش وسوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف ګڼلې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت بیا وایي دا د دوی حق ته چې غیر قانوني کډوال او یا هم هغه کسان چې له ترهګرو د ملاتړ ګمان پرې کیږي ونیسي. ترکی وایي په استنبول کې په مختلفو چاپو کې د اسلامي دولت ګڼ مشکوک او سوال نیولی دي. ترکی میډیا وایي پولیسو 13 ورځ سناسه یو سلویخ چاپې وهلې دي چې پکې ځینې نور مواد هم نیولي چې د دغه ډلې سره تړاو لري. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مشر ویلی په یوکران کې لا هم د اوربند خلاف ورزی روانه ده او یو ډله هم د مخ لیکونه د خپلو درنو وسلو لري کولو ته راضی نه ده.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واورید. وزو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غنو کې پرخم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. احمد الله لوستي دي او لنډیز وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پاکستان افغانستان پوله د هر قسمه غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي حکم ورکړی دی او ویلي دی چې په پوله د امنیت انتظاماتو کې اضافه کول د ګډ دښمنانو مقابلې لپاره دی. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم د یو قرارداد د لارې د ترهګرۍ خاتمې لپاره د ګډ اقداماتو منظوري ورکړې ده او یا د اسمبلی په مرکزي حکومت زور راوړی چې دواړه ملکونه د یوې اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ ښکار دي. نو پاکستان او افغانستان لا په ګډه سره د دې مسلې د حل لپاره کردار لوبول پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موجوده حالاتو پر وړاندې کې دوه ملکونو لپاره کار دي چې داسې پالیسیانې جوړې کړي چې په ښه شان د دې مسلو حل راوويستي شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې دوه ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي باوجود په سفارتي او عسکري کچ رابطې روان دي چې پکې مثبت پرمختګ هم شوه دي. ورسپانه لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د وزیر اعظم د بارانو چارو صلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقات یو ښه ګام وو او ښکاري داسې چې دا رابطې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کمولو کې ګټورې ثابتېږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو له پکار دي چې خپل منځي رابطې نورې هم زیاتې کړي ځکه چې مشترکه دښمن ته صرف د ګډې کاروایۍ د لارې ماتې ورکړی کېدی شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په متحده عرب اماراتو کې د پاکستان سوپر لیګ مقابلې روانې دي خو یو خو خبر دا دی چې د دې مقابلو فائنل لوبه به په پاکستان کې کیږي. ورسپاڼه لیکي چې په 2009 کې په لاهور کې د سریلانکا په ټیم د ترهګرو د حملې وروسته په پاکستان کې د کرکټ نړیوالې لوبې بند شوې وې، خو پی ایس ایل مقابلې شروع کېدو نه وړاندې دا ویلې شوې وو چې د دې مقابلو فائنل لوبه به په لاهور کې کیږي. خو په یاد ښار کې د ځان وژونکي برید وروسته داسې ښکارېده چې اوس به د دې لوبو فائنل مقابله په لاهور کې نه کیږي. خو د پاکستان کرکټ انتظامیه دا فیصله وکړه چې فائنل مقابله به ضرور په پاکستان کې کیږي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ګارډین ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې په پاکستان کې ګڼ شمېر بریدونو ته په کتو سره داسې څرګندېږي چې داعش وسلواله ډله اوس په پاکستان کې د طالبانو په څیر یو لوی ګواښ دی. بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي په تیرو څو کلونو کې د سوات په مالم جبه سیمه کې د امنیت ټینګېدو له وجې سیلانیان زیات شوي دي. د دواړو مهمې برخې یعنی ساجمن وړاندې کوي.
گارڈین وسپان علی کی تیرونے پلاور کی دزان وژن کی حملے رستو رسین صبح پلال شاباس کلندر زیارت برید شو چھ پکی لکتر لگا اتات یا کسان او شل شو ذمہ واری اسلامی دولت وسلوالی ڈلی امنلا مکالل کی دبریدنو پ اسلامی نڑے کی دستخدری سو وسلوالو اغا صلاحیت سرگند کڑ چلا مخے د منسلارو او دس غم لرون کو کسانو آوازنا خاموش کی گی. رسپان علی کی دبریدنا د اسلامی دولت وسلوالی ڈلی د فعالیتنو پراخیدو او د اغا خبرو سرگندونا کوی چلا مخے داعش اس پ پاکستان کی بریدنا کولی شی. د مقالې په خبره داعش ډله اوس په پاکستان کې د طالبانو په څیر یو لوی خطر دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي د سیون شریف په لال شاباس کلندر زیارت شوي بریدونه د دې خبرې څرګندونه کوي چې آیا په نړیواله توګه به اسلام په وهابي یا سلفي توګه زیاته وده وکړي او که په منځلاري ګڼ فکري توګه. د مقالې په خبره وهابي او سلفي فرقې د هندومت، عیسائي او يهودي مذهبونو په وړاندې سخت جذبات لري. بلخ رایټرز خبري اژانس لیکي مالام جبا چې د سوات یو خطرناکه سیمه وه، پکې د چین د نوي چیر لفټ جوړېدو له وجې زیات خلک دغې سیمې ته متوجه شوي دي. په مالام جبا کې دغه هوټل بیا ودانۍ کارونه هم پیل شوي دي چې په یو وخت کې طالبانو سوځولي وو. په سوات کې په 2009 او 2009 کالونو کې د طالبانو مودې پر مهال دغو وسلوالو د واورو خیدو مقابلې غیر اسلامي ګرځولې وې. خو په مالام جبا کې په تیرو څو کالونو کې د امنیت ټینګېدو له وجې د واورو خیدو لپاره د خلکو سیلګرۍ ته لاره هواره شوې ده. مقاله لیکي د سیلګرو زیات شمیر کله کله ګران هم پریوسي. اژانس لیکي په پاکستان کې د کلایمکس ایڈونچر سیلګری سي اداري مشر مقیم بیگ ویلي دي د ځایي سیلګرو یوه بده خبره دا ده چې هر طرف ته ګند غورڅوي او د قدرتي ماحول احترام نه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
عراقی ځواکونه د موسل ختیځ ته چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په ولکه کې دي په نږدې کې دوه ریپورټونه وایي چې د امریکا ملاتړ لرونکو عراقي سرتیرو پرون د موسل شهر پر هوایي ډګر او ختیځو څنډو کې پر یوې پوځي اډې د برید لپاره چمتووالی نیوه. اجملاند نور حال راکوي.
وروسته له هغې چې د موسل ختیځه خوا تېره میاشت داعش د وسلوالو لاسه ووتله، عراقي ځواکونو په یو شمېر کم نفوسه سیمو کې پرمختګ کړی، خو د ختیځ موسل مرکزي سیمې ته په نږدې کېدو سره جګړه زور اخلي او ورسره دغلته شاوخوا 15,000 ولسي خلکو ته پېښ خطر هم په زیاتېدو دی. په عراق کې د امریکا د پوځ قومندان وایي باور لري چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه په عراق کې د موسل او په سوریه کې د رقه ښارونه ونیسي. دا دواړه ښارونه د داعش د خلافت اصلي مرکزونه او د دې وسلوالې ډلې لپاره مهم دي. د رویټرز خبري اژانس په یو ریپورت کې وایي د عراق فدرالي پولیسو او د دې هیواد د کورنیو چارو د وزارت د چټک پرګون کتې د یک شنبه د ورځې راهیسې چې د موسل د عملیاتو دویم پړاو پیل شوی د لویدیځ موسل پر خوا په ریګزاره دښته کې چټک پرمختګ کړی. په سیمه کې د رویټرز خبریال ریپورت ورکړی چې د دوشنبې په ورځ عراقي ځواکونه تر خورو ورو جګړو او نښتو وروسته د البوسایف په نوم سیمې ته ورسېدل. دوی دغلته په یوه لوړه مورچلې ونیولې چې ترې د موسل هوایي ډګر او شاوخوا سیمې ښکاري. د عراق پوځ هم ویلي چې ځواکونه د دوشنبې په ورځ د موسل هوایي ډګر ته نږدې شوي او په څیرمه سیمه کې د خپلو مورچلو په ټینګولو بوخت دي. د عراق د چټک غبرګون د ځواکونو ویاند ویلي که هوایي ډګر یو ځل ونیول شي دا به په موسل کې د اکمالاتو لپاره تر ټولو نږدې هوایي اډه وي. عراقي ځواکونه همدار ازړتیا لري د ګوزلانی پوځي تاسیسات هم ونیسي. په دې تاسیساتو کې پوځي بارکونه او د روزنې میدانونه دي چې د هوایي ډګر او د بغداد موصل د لوی لارې د وروستۍ برخې ترمنځ سیمه کې خواره دي. د عراق د پوځ یو لوړ پولي چارواکي ویلي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې د مواصل هوایي ډګر او د ګوزلاني پوځي تاسیساتو ته درون زیان وخت. دوی وایي فکر یې نه کوه چې په هوایي ډګر کې به له داسې مقاومت سره مخ شي، ځکه دا سیمه د هوایي بمباریو او توپخانې د بریدونو پرله پسې هدف و. د عراق د ترهګرۍ ضد مبارزې ځواکونه چې د امریکا پوځ په ښاري سیمو کې د جګړې روزنه ورکړي او د مواصل د ختیځ په نیولو کې ونډه لرله، ټاکل شوي وروسته له هغې د مواصل په لویدیځ کې جګړه کې شامل شي چې د عراق عادي ځواکونه ښار ته د تګلارې پاکې کړي. عراقي قمندانان وایي دوی پوهیږي چې د ختیځ مواصل په مقایسه به د لویدیځ مواصل جګړه سخته وي، ځکه دا سیمه ګڼ نفوسه ده او د درنو پوځي وسایطو او ټانکونو لپاره د مواصل د لویدیځ په تنګو پخوانیو لارو کوڅو کې حرکت ستونزمن دی. په داسې حال کې چې د موصل په لویدیځ کې بند پاتې خلک د خوړو او د سوند د موادو له کمی سره مخ دي، ملګري ملتونه اټکل کوي چې ښایي د 300,000 په شاوخوا کې ولسي خلک د موصل له جګړو څخه بې کوره شي.
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي. پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا جاری سوی فرمان په اړه چې پکې د روس پلو بلتون پالو لخوا د جاری سویو اسنادو په رسمیت پیژندنه کړې دفاع کړې ده. د روس بهرنیو چارو وزارت او کرملین د دغه فرمان په اړه په ډاګ کړی چې دا ګام په بشري بنیادونو اخیستل سوی نه چې د بلتون پالو د رسمي پیژندنې لپاره. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
روس خپل هغه فیصله دفاع کړي چې لمخې په یوکرین کې د روس پلو بلتون پالو لخوا جاری شوی اسناد رسمي ګرځولي. دا په داسې حال کې ده چې د غربي حکومتونو لخوا پر روس لا نور تنقیدونه مخې ته راغلي دي چې وایي د روس وروستی اقدام په سیمه کې امن ته نقصان رسولی شي. د روس د بهرنیو چارو وزارت او کرملین د فروری په 6 د ولسمشر ولادیمیر پوتین فرمان په داسې ډول بیان کړ چې ګواکې د بلتون پالو لخوا جاری کړل شوی اسناد په بشري بنیادونو رسمي ګرځولي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د ولسمشر فرمان له نړیوال قانون سره سم دي، یعنی داسې څه نشته چې د هغو اسنادو رسمیت منع کړي وی چې دا انتظامیه لخوا د ورکړل شو حقونو یا آزادی د عملي کولو پترس کې جاری شوی وي. د کرملین ویان دیمتری پیشکوف د فروری په 6 خبریالانو ته وویل چې د ولادیمیر پوتین فرمان یوازې د بشري بنیادونو لپاره دی او داسې نه ده چې د ختیځ یوکرین په دونیسک او لوهانس سیمو د کنټرولرونکو بلتون پالو رسمي پیژندنه کوي. پیشکوف او د خارجه چارو وزارت وویل چې په یوکرین کې د بندیزونو له امله د بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسیدونکو ته مشکلات دي چې خپل پاسپورت نوي کړي او یا نور سرکاري دستاویزات ترلاسه کړي. د فروری په 13 د پوتین لخوا لاسلیک شوی فرمان باندې واشنگټن او اروپا سخت تنقید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پروستو اونیو کې په ختیځ یوکرین کې تشدد هم سیوا شوی دی. د فرانس بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د روس په دې اقدام ورته افسوس دی. د جرمني د چانسلر انګلا مرکل ویان ویلي د روس دا ګام په یوکرین کې اتحاد ته نقصان رسوي. په فروری 2015 کال کې د بیلاروس په مرکز مینسک کې د جرمني او فرانس په منځګړتوب په سیمه کې د سولې په مقصد یوه موافقه شوې وه. ماسکو له دغو تورونو انکار کوي چې ګواکې په ختیځ یوکرین کې د روس پلو بلتون پالو ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته نږدې کسان وایي دوی نه پوهیږي چې په کابل کې د ښاغلي دوستم د کور شاوخوا سیمه کې امنیتي ځواکونه د څه لپاره راټول شوي وو. تېر ورځ د کابل د شیرپور په هغه سیمه کې چې د جنرال دوستم کور دی په ګڼ شمېر کې امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي وو او ویل کېدل چې د ښاغلي دوستم کور یې محاصره کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اجملان په دې رپورټ کې اورو.
جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې کسان وایي هغه امنیتي ځواکونه چې د کابل د شیرپور په سیمه کې د جنرال دوستم د کور شاوخوا راټول شوي وو د سه شنبه پر ماښام بیرته له دې سیمې تللي او خپل تجهیزات یې هم له سیمې ایستلې دي. د سه شنبه په ورځ د شیرپور په سیمه کې د جنرال عبدالرشید دوستم د کور شاوخوا په ګڼ شمېر کې افغان امنیتي ځواکونه له سپکو او درنو وسلو سره ځای پر ځای شوي وو چې ظاهرنې د ولسمشر د لومړي مرستیال کور محاصره کړی وو. خو د جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس بابر فرهمند ازادي راډیو ته دا رد کړ چې ګوندي افغان امنیتي ځواکونو د ښاغلي دوستم کور محاصره کړی وي. خو نوموړي وویل دوی نه پوهیږي چې د دوستم د استوګنې د ځای شاوخوا په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه د څه لپاره ځای پر ځای شوي وو. خغلی فرهمند وایي که څه هم موږ هڅه وکړه له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره مو اړیکې ونیوي، لکه د افغانستان د ملي امنیت له رئیس او د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره مو اړیکې ونیولې، هیڅ یو د قناعت وړ ځواب نه درلود او بې خبري یې ښودله. خو د ورځې په جریان کې مو د رسنیو له لارې د کابل د ګارنیزون د قمندان جنرال احمدزي څرګندونې واورېدې چې ویلې دغلته یو لړ امنیتي عملیات لرل. دا د شیرپور په سیمه کې امنیتي تدابیر و چې د لومړي مرستیال جنرال دوستم کور هم په همدې سیمه کې دی. خغلی فرهمند وویل د سه شنبې په ماښام پرته له دې چې دوی په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د راټولېدو په سبب پوه شي، هغوی له سیمې څخه بیرته ولاړل. تر دې مخکې یوې معتبرې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر هغې پورې خپل کاري دفتر ته د تللو حق نه لري چې د احمد خان شي لخوا پر ده لګېدلي تورونه نه وي څېړل شوي. د دولتي سرچینې چې د دوم نه ښودلو په شرط یې څرګندونې کولې، ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د جنرال دوستم د کور د محاصره کولو هدف هم همدا و چې ښاغلی دوستم ولې دوه ورځې وړاندې خپل دفتر ته تللی. دې دولتي سرچینې زیاته کړه چې ښاغلی دوستم باید خپل هغه نهه ساتونکي هم څارنوالۍ ته حاضر کړي چې د ښاغلي اشتي په قضیه کې ترې څارنوالۍ تحقیق کول غواړي. د کابل ګارنیزون قمندان جنرال ګلنبی احمدزي بیا د سې شنبې په ورځ په شیرپور کې د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل په شیرپور کې د تصفیه او تالاشۍ لپاره امنیتي سرتېري ځای پر ځای کړي وو چې د نوموړي په وینا د دوی د دوامدارو هڅو یوه برخه ده. خو دا چې دا تصفیه او تالاشۍ د څه شي وه، ښاغلي احمدزي په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا روټرز خبري اژانس وایي ښاغلي دوستم د سې شنبې په ورځ په خپل کور کې خپلو یو شمېر ملاتړو ته په وینا کې ویلي چې د ده پر ضد هر ډول اقدام به حکومت کمزوری کړي. ښاغلي دوستم زیاته کړې چې خپلو وسلوالو ته به د حکومتي ځواکونو خلاف د هیڅ ډول اقدام امر ونه کړي. روټرز خبري اژانس د دوستم له خولې وایي زما ولسمشر ته پیغام دادی چې زموږ ملي یووالی دې وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو په شمول یو شمېر لویدیز هیوادونو د ولسمشر پر لومړي مرستیال د جوزجان د پخواني والي احمد شي لخوا د لګېدلو تورونو په اړه جدي اندېښنه ښودلې او تېره میاشت لویې څارنوالۍ د دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیولو امر وکړ. خو د دوستم د دفتر رئیس بابر فرهمند وایي دوی له څارنوالۍ سره د دې قضیې په برخه کې همکاري کوي، خو دا ایراد کړه چې ګوندې د ښاغلي دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیول کېدو امر دی شوی وي.
دا سحر لنهو دا مخام تر شپگو.
امریکایی لیکوال پال اوریه نژدی درې کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې لا درکسو یو د نموړي میرمن جین لارسن مشال رادیو ته په یو پیغام کې ویل چې د خاوند د لا درک کېدو وروسته یې ژوند ډیر ګران شوی دی. داود خټک په دې اړه ریپورت لري.
دا غږ د اویا کلنې امریکایي ښځې جین لارسن دی چې وایي میړه یې نږدې درې کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې لادرکه شوې. د لارسن میړه پال اوربی د افغانستان د جګړې په اړه کتاب لیکلو او په همدې غرض په 2014 کې د خوست له لارې شمالي وزیرستان ته ورغلی و چې د خپل کتاب لپاره مرکې وکړي. د میړه د لادرکۍ په اړه جین لارسن وایي
پال د افغانستان د جګړې په اړه یو نوی کتاب لیکل غوښتل او د 2014 کال په پیل کې هغه افغانستان او پاکستان ته ولاړ. هغه یو میاشت په کابل او بله په خوست کې تیر کړ او بیا د پولې بلې غاړې شمالي وزیرستان ته ورغی. خو هغه په داسې وخت غلطه ورسید چې د پاکستان پوځ دغه سیمه د وسلوالو نه د پاکولو عملیات پیل کړي وو او همدغه وخت پال ونیول شو.
سلور او یا کلن پال اوربی په افغانستان کې د روسانو ضد جنگ په اړه هولی بلډ یا سپیشلی وینا نومي کتاب لیکلی و. نوموړی په مدو په افغانستان کې د اوسېدو له امله روانه پښتو ویلی شي. د اوربی میرمن جین لارسن وایي د میړه له درک کېدو هغه د ډېرو ستونزو سره مخ کړی ده.
زما او پال د واده شپږ دیرش شاوخوا اووه دیرش کاله شوي. موږ بچی نه لرو، زه بالکل یوازې یم، یوازې اوسېږم. زما وروڼه بوډاګان او کمزوري دي او زما له ځایه په لرې سیمو کې اوسېږي. زه په یو 200 کلن پخواني کور کې اوسېږم چې میړه را سره وو، نو د کور حفاظت پې کاوه. خو زما لپاره دا ګران کار دی او د کور حالت مو ډېر خراب دی. ډیر مشکلات لرم. د کور چت اساسي بنیادونه په نړېدو دي. اوس خو واوري هم اوري. ځکه څومره همت وکړم خو په یوازې سر دا هر څه کول ما لپاره ګران دي.
د پال اور بی د لادرکۍ په اړه په حکومتي کچ وخت په وخت کوششونه شوي دي. درې اونۍ وړاندې د بی پولي خبریالانو سازمان هم د ښاغلي اور بی د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. که څه هم هیڅ یوې وسلوالې ډلې د پال اور بی د نیولو ذمهواري نه ده منلې، خو میرمن لارسن وایي میړه یې حقاني ډلې ځان سره ساتلې دي.
زما په ان چاته چې زه غواړم خپل پیغام ور ورسوم هغه سراج حقانی نه، بلکې د هغه مور بی بی ده. او دا ځکه چې زه هم د هغې په عمر یم، دواړه نږدې او یا کلنې یو، له یو شان حالاتو سره مخ یو. زه تمه لرم چې د سراج حقانی مور بی بی به زما په حالت ورحمېږي او خپل زوی ته به ووایي چې زما میړه پال ته اجازت ورکړي چې لږ تر لږه د ریډ کراس یا سرې میاشتې له لارې ما ته خطونه راولیږي.
لیکوال پال اور بی د امریکا د میساچوسټ ریاست اوسیدونکی دی. په مئی 2014 کې د لادرک کېدو وړاندې ښاغلی اور بی اته واره افغانستان ته سفرونه کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
که څه هم پاکستان او هندوستان په 1947 کال کې د ازادۍ ترلاسه کولو وروسته څو واره لوی جنگونه کړي او وخت یې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د ځواکونو ترمنځ نښتې کېږي، خو د دواړو هیوادونو نوی کول اوس د پرمختللې نړۍ په څیر سوله او ثبات غواړي او له جنگ کرکه کوي. په پاکستان کې د دغه ډول یوې فعالې نجلۍ حال درته منور شاه وړاندې کوي.
آلیا حریر نومي یو پاکستانی پیغله د آغاز دوستي په نومي وټولنه جوړ کړی چې پکې پاکستانی ځوانان او زده کوونکي د خپلو هندستاني ملګرو سره په ګډه د سولې او همغږۍ لپاره حالې ځلې کوي او هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ غلط فهمیانې ختم کړي او دا راز تلپاتې سولې ته لاره جوړ کړل شي. له رویټرز خبری ایجنسی سره په خبرو کې آلیا حریر وویل د نورو پاکستانی ځوانانو او زده کوونکو په سیر یې د سکول د زده کړو پر مهال دا تاثر جوړ شوی و چې هندوستان یې د هیواد یو خطرناک دښمن دی او چې کله یې هم لاس بر شي نو په پاکستان به حمله کوي. نوموړی وایي دی فکر کاوه چې د هندوستان خلک به جنگ خوښوونکي وي او یوازې هغه وخت به یې وویني چې جنگ شروع شي. رویټرز لیکي د آلیا حریر په سوچ کې بدلون هغه وخت راغی چې د امریکا په کلتوري لنډمهاله کورسونو کې دغه هیواد ته لاړه او هلته یې هم د دغه پروګرام لاندې امریکا ته ورغلي د هندوستان زده کوونکو سره لیده کاته وشول. نوموړی یادې خبری ایجنسۍ ته ویلي د دې باور نه کېده چې د هندوستان ځوانان به هم لکه د پاکستانی ځوانانو په شان وي، یعنی کرکټ به خوښوي، اردو ژبه به وایي او د پاکستانی خلکو په شان خواړه به کوي. آلیا حریر وای له امریکا د ستنیدلو وروسته یې د آغاز دوستي ټولنې بنیاد کې خو ده چې پکې هغه ځوانان او زده کوونکي شامل دي کوم چې د هندوستان د ځوانانو سره دوستي غواړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې زو تعلقاتو خواهش لري. په دې لړ کې نوموړی د هندي ځوانانو سره هم رابطه کړي چې پکې یې سو واره د پاکستانی ځوانانو وفدونه هند ته بيولي او د هند ځوانان او استادان یې پاکستان ته وربللي چې په سکولونو کې د زده کوونکو سره خبرې اترې وکړي او د یو بل ترمن مشترک قدرونو ته وده ورکړي. رویټرز ته آلیا حریر ویلي د دوی ټولنه د اول نه تر 12 جمعات پورې ځوانانو باندې ډېره توجه ورکوي ځکه چې هم په دې عمر کې د یو انسان سوچ جوړیږي، خو نوموړې زیاتوي چې په دې کار کې ورته یو شمېر ستونزې هم شته او هغه ده چې د هندوستان سره د ښو تعلقاتو غوښتونکي خلکو ته په پاکستان کې زیاتره خلک ښه نه ګوري. خو آلیا حریر زیاتوي چې د دې هر څه باوجود وخت بدل شوی او د پاکستان او هندوستان نوی کول د پرمختللي هیوادونو په څیر ښه تعلیم، روزګار، سوله او ثبات غواړي او له جنګه نفرت کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14513، 15318 او 15218 کلو هرڅه اوریدل شي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان وایي چې په خوست کې د کتاب مینوال او له کتاب پلورنځیو څخه د ځوانانو له لورې د بیلابیلو کتابونو رانیول ډیر سوی دی. بل لوري ته په یاد ولایت کې یوه ډله ځوانان هڅه پیل کړې چې تر څو له خلکو سره کتابونه راټول کړي او د مطالعې د کلتور د زیاتولو لپاره یې په ولسوالۍ کې وویشي. نجیب لالو خیل په دې اړه نور حال راکوي.
په خوست کې د ښوونیزو او روزنیزو ادارو همدارنګه د مسلکي او اکاډمیکو مرکزونو د فعالیتونو په پراخېدو سره کتاب خوښوونکي ډېر شوي او په ښار کې د کتاب پېر او پلور هم زیات شوی دی. د خوست یو شمېر ځوانان چې په کتاب بازار کې د کتابونو د انتخاب او پیرودلو په خاطر راغلي وایي چې کتابتونونو ته تګ عادت ګرځېدلی او له اقل په اونۍ کې یو ځل د نوي کتابونو د لیدلو لپاره هم دې ځای ته ورځي. شاعر او مدني فعال ونعمت خان خادم وایي چې له پیرودونکو کتابونه یې په کور کې کتابتون جوړ کړی چې کلیوال ځوانان په ځانګړي ډول زده کوونکي او محصلان ورڅخه استفاده کوي.
معمولا په اونۍ کې یو ځل کتابتونونو ته راځم، ښار ته راځم او هغه کتاب اخلم چې زما په ذوق برابر وي. زه په کور کې یو ډېر غني کتابتون لرم چې زما ماشومان، د کلي زده کوونکي او محصلان هم ګټه اخلي.
د خوست یو تن ځوان عزت الله چې کتاب بازار ته د نویو کتابونو د لیدلو او پیرودلو په خاطر ورغلی و وایي چې د پخوا په پرتله په پښتو د کتابونو چاپ ډېر شوی دی.
د پښتو کتابونه د پخوا پر نسبت ډېر چاپ شوي دي او په خوست کې هم ماشاءالله ډېرې کتابخانې دي او ډول ډول کتابونه د مختلفو ځایونو نه دلته راوړل کېږي او ژباړل کېږي.
بل لوري ته په دې وروستیو کې د مدني ټولنو لخوا د کتابونو د راټولولو هڅې روانې دي تر څو په هره ولسوالۍ او په لرې پرتو سیمو کې نوي کتابتونونه جوړ کړي. د افغان بدلون د مدني بنسټ غړی مرجان حسن وایي چې
د افغان بدلون د مدني بنسټ ځوانانو د یوې میاشتې په موده کې له 10,000 زیات کتابونه راټول کړي دي. د دې کار موخه لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کتاب د مطالعې ترویج او هغوی ته د کتابونو رسول دي.
خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفتح منی چې د یاد ورځ په ځوانانو کې د کتاب د مطالعې لیوالتیا ډېره شوي او دوی هڅه کوي چې هغوی لپاره د اړتیا وړ کتابونه پیدا کړي.
کتاب مینوال تعداد ورځ تر بلې زیاتېږي او کم شوی نه ده. همداشان د خلکو تقاضا زیاته ده، مونږ هم په دې مجبوروي چې مونږ هغه کتابونه چې دوی مینوالی دي مونږ هغه پیدا کړو، دوی دپاره د مطالعې دپاره کتابتون کې ځای په ځای کړو. علت یې هم دا ده چې دلته علم زیات شوی او دوی خپله کتاب ته مخه کړې ده.
یاد دی چې په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ودانۍ او په شیخ زاید پوهنتون کې یو لوی کتابتون موجود ده. همدارنګه په ځینو نورو علمي، ټولنیزو او ښوونیزو بنسټونو کې هم واړه کتابتونونه شته چې د کتاب مینوال ورڅخه ګټه اخلي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال رادیو د خبرو د دې خبرونو د خبرونه پایتر رسیدلې او اوس بل فرخنداسد څخه یو ځل بیا د خبرونو لنډیز واورو.
نن د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادیې په ټوله صوبه کې د 400 په عدالتونو د پرونی حمله خلاف هړتال او ماتم اعلان کړی دی. تیر ورځ د تنګي تحصیل په عدالتونو ترسره شوې ډلهیزې ځانمرګي حمله کې د یو وکیل په شمول و کسان وژل شوي او د شلو نور زیات ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دغه حملې ذمواري منلې. نن غرمه د مومندو په دویزو کې یو ځایي مشر او د امن کمیټې یو پخوانی غړی ملک بهادر د خاکړل شوو بارودو په چاودنه کې وژل شوی دی. د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې پرون د نهې په ورځ امنیتي ځواکونو پاکستان ته بغیر قانوني لارو داخل شوي 250 افغان وګړي چې سفري اسناد یې نه لرل د تورخم په دروازه افغان چارواکو ته حواله کړي دي. بلخوا د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې نن په شپږمه ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د ننګرهار امنیتي چارواکي داوه کوي چې په تیر یو شواروس کې په اچین او هسکمین ولسوالیو کې د یو کمانډان په ګډون دیرش تنه داعش وسلوال وژل شوي او پنځه نور یې ټپیان شوي دي. بلخوا داعش وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف ګڼلې ده. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دا ردوی حق دی چې غیر قانوني کډوال او یا هم هغه کسان چې له ترهګرو د ملاتړ ګمان پرې کیږي ونیسي. ترکی وایي په استنبول کې په مختلفو چاپو کې د اسلامي دولت ګڼ مشکوک وسوال نیولې دي. ترکی میډیا وایي پولیسو تیر ورځ سناسي یو سلوخ چاپی وهلي چې پکې ځینې نور مواد هم نیولي چې د دغه ډلې سره تړاو لري. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مشر ویلي په یوکران کې لا هم د اوربند خلاف ورزي روانه ده.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو څخه واورېده چې فرخند اسد وړاندې کول دي. سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. کپردي سپو پاتې سواس دیو ریډیو بو واورې. زه بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو په سیمه کې له خپل ټولو خبريالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ.